ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوريوال کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې له سلامونه ومنه د پیښور په د قومي سملای په سلوره محلکا د زمینی ټاکنو هغه حال چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار ارباب اندرایو پکې ګټلې د دې خبرونه د سر موضوع دا یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدل راوړي د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې با جمهوریت ونې د خبرونه هم واوري په ول خبرونه د بوروار کاکړنه
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی د تحریک انصاف نوماند ارباب امیر ایوب په پېښور کې د قومي اسمبلی د څلورمې حلقې زمینی انتخابات ګټلې افغان حکومت د پاکستان د بهرنی چارو وزیر دا تور رد کړی چې هندي او افغان استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي او د امریکا د بهرنی چارو وزارت کانګرس ته هغو کسانو او کمپنۍ نوم لړ ورکړي چې له روس سره د تړاو په تور یې ورباندې بندیزونه لګولي اوس بشپړ خبرونه د تحریک انصاف نوماند ارباب امیر ایوب په پېښور کې د قومي اسمبلی د څلورمې حلقې زمینی یا بیا ځلي انتخابات ګټلې دي انتخاباتي کمیشن ته رسیدلې نارسمي نتیجې ښیي چې تر ایوب او وروسته زیاتې رایې د اوم نېشنل ګوند خوشدل خان ترلاسه کړې دي او د مسلم لیگ نون ناصر خان دریم مقام ترلاسه کړی د څلورمې حلقې دا څوکۍ د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړي ګلزار خان تر مړینې وروسته خالی شوی و چې ورباندې پرون انتخاب وسو د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی قاضي محمد بشیر تیر ورځ په اسلام آباد کې د مقدمې په اوریدنه کې د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړه چې د نموړي په غیاب کې د مقدمې ته دوام ورکړل سي ځکه چې پخوانی وزیر اعظم په لندن کې له خپلې ښځې سره دی په لندن کې د شریف د ښځې کلسوم نواز درملنه روانه ده قاضي بشیر امر وکړ چې نواز شریف دی ونیول سي او عدالت ته دی حاضر سي عدالت البته د نموړي د نیولو قابل ضمانت حکم ورکړی دی پر نموړي د کورنۍ پر غړو د پانما اسنادو او د شتمنیو د نشودلو په ضمن کې مقدمه روانه ده د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د اوم نېشنل ګوند یو ځای مشر او د هغه ورور وژل سوی دی دا پیښه د جمعې په ورځ هغه مهال رامنځته سوې ده چې د یاد ګوند د هرنایي ضلع مشر حاجي عبدالرزاق او د هغه ورور د ګوند په غونډه کې د ګډون لپاره له یو قافلې سره پښین ته روان و چې د ریموټ کنټرول بم ورباندې وچاوده د هرنایي مرستیال کمشنر عبدالسلام اڅکزي مشال رادیو ته د خبر پخلی کړی او ویلې دي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي چا د دې ذمهواري نه ده منلې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای دینی عالمانو د ترګری ضد مبارزې کې خپل رول لوبولې دي مولانا فضل الرحمن خبري دا خبري د پنځشنبه په ماښام په کوټه کې د خپل ګوند یوې لوی غونډې ته په وینا کې کړې دي نموړي د ملک حالاتو ته اشاره ویلي امریکا او هند په پاکستان کې ناکراری رامنځته کول غواړي مولانا فضل الرحمن بل پلو د کوم ګوند له نامه یادولو پرته ویلي چې ځینې داسې ګوندونه رامنځته شوي دي چې د په وینا په ملک د لویدیز کلتور ته وده ورکوي افغان حکومت د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی دی چې افغان او هندي استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي د افغان ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد بیګا مشال رډیو ته ویل ک اسلام آباد په دې اړه اسناد لري نو له یو درېمګړي هیواد سره دی شریک کړي
دا هیله ده چې پاکستان دې ته آماده شي هغه ادعا چې د افغانستان په اړه لري چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی موږ هغه وخت هم حاضر وو دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېمګړي هیواد تر نظارت لاندې موږ خپلې ادعاوې او د خپلې ادعاوې یو تر نظارت لاندې وړاندې کړي
نجیب آزاد دا سرګندونی تر هغه وروسته کړی دی چې خواجه آصف تیر ورځ د قومي اسمبلی بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې تور پورې کړی چې هندي استخبارات اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان په غربي او جنوبي غربي سیمو کې ګډوډي پیدا کوي نوی ډلی د نموړي د سرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي خو په تیر وختونو کې دا تورن رد کړی دی په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي کابل د هغه پاکستانی انجینیر د خوشی کولو هڅه کوي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له ننګرهاره تښتول شوی و. د انجینیر فیض احمد د کورنۍ غړو تېر ورځ مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې ورته تښتونکو پر فیسبوک یوه ویډیو استولې چې پکې برمته شوی انجینیر تشدد کیږي. دوی وایي انجینیر پر جلال آباد تورخم سړک کار کاوه چې ځینو کسانو وتښتاوه. په اسلام آباد کې د افغانستان د مرستیال سفیر زرتوش سمس تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د تښتول انجینیر کورنۍ ورسره رابطه کړې ده.
مونږ ته یو عریضه یا یو اپلیکیشن راغلی دی د کورنۍ د خوانه، هغې کې غوښتنه کړې ده او معلوماتي ورکړي دي چې دی هغسې یو کس چې هلته په جلال آباد کې په دې سړک باندې کار کوو د ایف ډبلیو او سره هغه لا درکه شوی دی. نو بس دومره معلومات دي او بیا مونږ دا بیرته په هیواد کې د مربوطه ادارو سره د موضوع شریکه کړې ده چې هغې پکې لازم اقدام وکړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی چا تښتولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګریس ته د هغو کسانو او کمپنیو لیست ورکړی دی چې له روسي پوځ او استخباراتي ادارو سره د تړاو له کبله یې ورباندې بندیزونه لګولی دي. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نووارت وویل دا نوملړ به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي. دوی وویل د بهرنیو چارو وزارت لومړی امریکایي شرکتونو ته وخت ورکوي چې تر بندیز لاندې کسانو او کمپنیو سره کاروبار ختم کړي. دی وویل دا لیست د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن لاسلیک کړی دی او اوس په کانګریس کې دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسمالو د کرنسوی به لارې فاتنجم څخه اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو ریال په 3.75 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.55 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچوي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم 1.5 سینټیګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 9 او په کوټه کې زیات نه زیات درجه حرارت 19 سینټیګریډ او کم نه کم 14 وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کا کړه او د موسم حالو د کرم صوبې مو د رفعت انجم ناورې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پیښور د قومي اسمبلی په څلورمه حلقه د شوو زمینی ټاکنو حال به واورئ. د دې ترڅنګ افغانستان د پاکستان هغه تورونه رد کړي چې وایي هند او افغانستان په یو ځای د پاکستان پر ضد کار کوي.
موږ هغه وخت هم حاضر وو، دلته اوس هم حاضر یو. چې د درېیم وګړي هېواد ته نظات لاندې موږ خپلې ادعاوې او دوی خپلې ادعاوې هېواد ته نظات لاندې وړاندې کړي.
په سوات کې مقامی انتظامیه د صفایي مهم پیل کړي.
موږ ریکوست کوو کنده باندې او په خپل باندې 144 دفعه ولګي چې څوک مو چې هغه کار دی چې قانوني کاروي دي.
د خبرونه پر وروسته نیمه کې ونی د خبرونه جمهوریت هم لرو.
په محمد خان په پخ کې ولې د راپورټ سم محمد خان ته ودرې دي هغه ولې په دې کې مشته نو خلک ول ما خلک ته ویل مال زغلی تاسو لارز ما کاری راوکی.
کومه دې سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده د مشال تر څنګه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د تحریک انصاف امیدوار ارباب عامر ایوب په پیښور کې د قومي اسمبلی د څلورمې حلقې ضمني انتخاب ګټلی دی. انتخاباتي کمیشن ته رسیدلي نارسمي نتیجې ښایي چې تر ایوب وروسته زیاتې رایې د عوامي نشنل ګوند خوشدل خان ترلاسه کړې دي. د څلورمې حلقې دا څوکۍ د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړي ګلزار خان تر مړینې وروسته خالي شوې وه چې ورباندې پرون انتخاب وشو. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
په پیښور کې د قومي اسمبلی څوکۍ ان ایس ال باندې پرون شوي ضمني انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه دغه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ارباب امیر ایوب ګټلې ده. د دغه غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ارباب امیر ایوب 15,000 فوټونو سره په لومړي نمبر، د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان 43,803 فوټونو سره په دویم نمبر، او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نصر خان موسازی 43,990 فوټونو سره په دریم نمبر راغلی دی. او دغه شان دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه دغه وټونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار ګټلی دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل ګوند په ګټه خپل ملګرو ته مبارکي ورکړه ده. او دا د خیبر پښتونخوا اولس یو وار بیا په دوی او د دوی په پالیسو د باور علامه ګرځولې ده. پام دی چې د قومي اسمبلی د ان ایس ال روم حلقې څوکۍ سمو د وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی ګلزار خان د مرګ وروسته خالی شوی وو، چې پر الیکشن کمیشن پاکستان په 26 اکتوبر یعنی پرون ورځ د ضمني انتخاباتو اعلان کړی وو. د ګلزار خان زوی اسد ګلزار هم د پاکستان پیپلز ګوند نه په دغه څوکۍ امیدوار وو، خو ولې هغه په 3 نمبر راغلی دی. بلخو سرکاري نتیجه په باقاعده توګه لا نه ده اعلان شوی او تمه ده چې نن به اعلان کړي. په ان ایس ال روم باندې دغه ضمنی انتخابات پرون د سهار 8 بجو نه تر مازیګر 5 بجو پورې بغیر د سوغفې شروع وو، او په ټوله حلقه کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د سرکاري شمیرې تر مخه تر 2000 پولیس او د پاکستان پوځ اهلکاران په دغه ټولو 201 پولینګ سټېشنو په ځای کړل شوي وو، او همدغه وجه وه چې څه قسمه بده پیښه پکې نه درامخته شوې. او هم دغه غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د ووټرانو یا د ووټونو اچولو ټرن اوټ یا د ووټونو اچولو کسانو شمیره خوشا 30% وا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورو کوټه ته دغلت کې د پاکستان جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر یو غونډه ته وینا کړې ده. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د جمعیت علما اسلام امیر او د کشمیر کمیټې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې هندوستان او امریکا په ګډه سره په پاکستان کې ناکراری رامنځته کول غواړي، چې موخه د چین پاکستان اقتصادي راداري ناکامه کول دي. نوموړي د خبره تیر ماښام د کوټ په ایوب سټیډیم کې و مفتي محمود کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مفتي محمود غربي تهذیب د ټول نړۍ په مخ بے ناکابه کړی وو. مولانا فضل الرحمن وای چې نن چې کوم سیاست په ملک روان دی او د مغربي اقدار سره نوی نوی ګوندونه جوړیږي، کوم چې په کلیو او کوڅو کې فاشي او اوریاندي ته وده ورکوي، خو جمعیت به د دې د مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي. د جمعیت علما اسلام د مرکزي امیر په وینا چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې مذهبي جماعتونو او دیني مدرسو لوی کردار ادا کړی دی، او په راتلونکو وختو کې به هم خپل کردار دغه ډول وساتي. خو د بده مرغه ځینې قوتونه لا اوس هم د دیني جماعت پزت لاسونه را پورته کړی دي. د جمعیت مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن وای چې زه دا منم چې د ترهګرۍ په ختمولو کې فوج لوی کردار ادا کړی دی، خو که علما کرام او دینی مدارس تاون نه وای کړی نو بیا د هوا څخه ترهګرۍ نصب ختمېدلی. په کار خدا او چې حکومت د دینی مدرسو دا کردار تسلیم کړی وای. د جمعیت امیر د بلوچستان و ولس ته په اشاره کولو سره وویل چې د صوبې خلکو همیش د مذهبي ګوندونو بیا په خاصه توګه د جمعیت علما اسلام سره لویه مرسته او کومک کړی دی، کوم چې د ستاینې وړ دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي به هم د بلوچستان ولس د مذهبي جماعتو سره وژه په وژه نه یوازې درېږي، بلکې پاکستان به د اسلام ټینګه کلا جوړولو کې کومک وکړي. بلخوا ته نن سهار د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې د ګډون لپاره یوه قافله د شارګ څخه د پشیم په لور روانه وه، چې ناڅاپه په لاره کې یوه چاودنه وسوه، او له امله د عوامي نېشنل ګوند ضلعي مشر عبدالرزاق علیزی او د هغه ورور وژل شوي دي، او موټر په بشپړه توګه تباه شوی دی. په دې ترڅ کې د ارنایي ډپټي کمشنر عبدالسلام اڅکزی و ځایي خبریالانو ته ویلي دي چې د پیښې د پلټنې امر یې ورکړی دی، او امکان دی چې ژر به یې علت را څرګند شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاو کم 4 بجو،
حجره
په 4 نیمو بجو.
تاسو مشال لري او ته وګي. افغان حکومت د پاکستان د بهرنو چارو د وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی چې هندي او افغان استخبارات چې د هیواد بې ثبات کولو هڅه کوي. د افغان ولت مشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیگا مشال لري او ته وویل آصف دې د خپل داوو اسناد یو درېمګړي هیواد ته وسپاري. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا چې وای افغانستان او هند د پاکستان د بې ثبات کولو لپاره ګډ کار کوي بې بنسټه بولي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثبات کولو هڅه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف ویلي دي چې د هند استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان پر ضد په ګډه کار کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد دا ادعاوی په کلکه رد کړې او په ځواب کې وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري نو دې ښکارا کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان دې ته آماده شي. هغه ادعاوې چې د افغانستان په اړه لري لکه لاوش تاسو یادونه کړې چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کلنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېم ګړي هیواد ته نزات لاندې موږ خپلې ادعاوې او خپلې ادعاوې دغه ته نزات لاندې وړاندې کړي.
په 2018 کال کې وروسته لدې چې کابل او اسلام آباد پر یو بل د لاسوهنو تورونه ولګول، په لندن کې د برتانیا په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې هر هیواد چې د بل هیواد د لاسوهنو په اړه ادعا لري نو اسناد یې د درېمګړي وړاندې ښکاره کړي. همدارس وروسته په شانګهای کې هم پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان دې د خپلو ادعاو په اړه اسناد او شواهد د امریکا او چین تر څارنې لاندې څېړنو ته وسپاري. وروسته لدې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان، پاکستان او هند د سفر په ترڅ کې د پاکستان پر حکومت انتقادونه وکړل او ویل چې له پاکستان سره مرسته به د تروریستي ډلو پر ضد د دې هیواد په اقداماتو پورې مشروطې وي. پاکستانی چارواکو توند غبرګون وښود او ښایي په ملي شورا کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وینا هم د همدې غبرګونونو دوام وي. آصف وویل متحد ایالات تر اوسه هم فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي، په داسې حال کې چې د ده په وینا پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ کم شوی چې په نتیجه کې یې دې ډلې هم د خپلو مرکزونو موقعیت بدل کړی دی. په خبرو کې د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان آزاد وویل چې که د نړیوالو درېمګړو وړاندې هم د افغانستان او هم د پاکستان ادعاوې وڅېړل شي نو هلته به ولیدل شي چې څوک د چا په وړاندې څه کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال لري او ته وګي. د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نیولو امر ورکړی دی. قاضي محمد بشیر تیر ورځ په اسلام آباد کې د مقدمه پاوریدنه کې د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړه چې د نوموړي په غیب کې د مقدمه ته دوام ورکړل شي، ځکه چې پخوانی وزیر اعظم په لندن کې له خپل ناروغ ښځې سره دی. محمد عمران د نور تفصیل سره.
د پنځمبه پر ورځ شوې دی اوریدنه کې د نواز شریف لور مریم نواز سره د خپل خاوند کیپټن ریټایرډ صفدر په عدالت کې موجود و. پر دې مهال د نواز شریف وکیل خواجه حارس عدالت ته ویل چې پخوانی وزیر اعظم اسلام آباد ته راتللو، خو په جده کې ورته خبر ورکړل شو چې کورودانې یو وار بیا په لندن کې روغتون ته وړل شوې، نو ځکه هغه لندن ته بیرته ځي. خواجه حارس عدالت ته باور ورکړ چې نواز شریف به په راتلونکو اوریدنه کې موجود وي. د اوریدنې وروسته نواز شریف لور مریم نواز خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې پر پاکستان یو ګران وخت راغلی، چرته چې په جمهوریت خبره کول غداری او په انصاف خبر کول د عدالت سپکاوی ګڼل کیږي. مریم تور لګو چې لندن ته د نیب ډلت للی واخو به له ثبوتونو راغله او داسې ښکاری چې ثبوتونه د لټولو پر ځای د جوړولو هڅه روانې دي. نو موړي پر دې خبره زور ورکو چې جمهوریت که هر څنګه وي باید خپل موده پوره کړي. د ذکر دا چې په احتساب عدالت کې له هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه روانې دي چې د پاناما اسنادو په مقدمه کې د شتمنۍ نه ښودلو په تور نواز شریف نااهله وګرځول شو او د احتساب قومي ادارې ته سپریم کورټ امر کړی و چې د نواز شریف تر څنګ د هغه د زامنو حسن حسین لور مریم نواز زوم کپټن صفدر او د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار پر ضد مقدمه پرانځي. دا غي ورستو نواز شریف دوه واري او لور مریم نواز سلور زله احتساب عدالت ته وړاندې شوی. خو د نواز شریف ځامن حسن حسین عدالت ته د نه حاضرېدو لوجه اشتهاري ګرځول شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یبش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. شمالی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې که هر څومره سفان وزارت فاټا سیکریټریټ او پولیټیکل انتظامی هدایات دي چې وزیرستان کې د بیا بحالۍ په کارونو لګیا این جی اوز کې د مقامی خلکو ته ترجیح ورکړل شي، خو ایف ڈی ایم ای د دې هیڅ نوټس نه اخلي او د دوی لاړخه په بحالۍ لګیا این جی اوز کارونه تش تر کاغذونو محدود دي. دوی وایي چې کومه دروازه وټکوي چې د نه د سفران او نه د فاټا سیکریټریټ په حکم عمل کیږي. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
شمالی وزیرستان اوسیدون کی گلمن دی چې قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای نه یوازې مقامی ځوانان په مختلفو این جی اوز کې برتی څخه محرومه کړي، بلکې د دوی په وینا اوس مهال یولس این جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونه په وزیرستان کې د بیا بحالۍ کارونه کړي، خود ترقی کارونه یوازې تر کاغذونو محدود دي. د شمالی وزیرستان اوسیدون کې مامور دا وړوي دولت په وزیرستان کې په بیا بحالۍ کې لاګیا این جی اوز نه پوښتنه وکړي چې د ترقی کروڑونو روپې څنګه او چرته خرچ شوي.
د سفران نه فاټا سیکریټریټ نه ډایریکټریټ پروجیکټس نه او ټی ڈی پی سیکریټریټ نه بار بار دا لیټر کې دلې موږ دا اپیل هم دی چې دوی دا موږ ته دا مخایي چې آیا په ګراوند باندې د دې څه اچیومنټ شته دی که نشته. نن سبا په ناز پاکستان کې یولس این جی اوز عوامو ته پته هم نشته چې دا این جی اوز اډو راغلي دي که راغلی هم دا دومره په ملیون ډالرو پیسې چې د این جی اوز ته راځي دغه پیسې کوم ځای کې استعمالېږي څنګه استعمالېږي که چېرته داسې دوی سره څه پروف وي نو د عوامو سره دا شیر کړو.
عبدالخلیل دا وړوای دوی کومه دروازه وټکوي چې ایف ڈی ایم ای او دوی لخوا په بیا بحالۍ کې لګیا این جی اوز نه د پولیټیکل انتظامی او نه د سفران او فاټا سیکریټریټ په حکم عمل کړي.
فاټا سیکریټریټ ته د سفران منیسټر وزیر احکامات دي، هدایت دي چې تاسو لوکل بارتی کوي هیڅ قسم ته دي هغه احکامات فالو کوي نه. یا این جی اوز دی نن سبا په وزیرستان سے آگے چار کو خمید دے ڈیولپمنٹ اے پر حس یا پا گراؤنڈ بندے ون علی دلدا صرف دے کا حزینہ پر محدود دی.
پا دی آڈا موچکلا دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی نو پختل نو دو یو وائل چے پا بیا بیا دا این جی اوز مشرانو میٹنگز را بللی خو ہی سغوگ نگراوی زکا چے ایف ڈی ایم اے دا غا مشکل تا ہی سپام نکڑی او اس مو بیا دا ٹولو این جی اوز مشرانو میٹنگ را بللی نو منگواڑو چې د دولت په هدایاتو مقامی ځوانانو ته ترجیح ورکړل شي او د بیا بحالۍ کارونه په حقیقي ډول په میرټ سره وشي. خو د په وینا ایف ډی ایم ای ته که څومره هم دوی لیټر یا درخواستونه کړي تر اوسه یې نه عملي کوي. په دې اړه مو چې کله د ایف ډی ایم ای اعلی چارواکو سره تماس ونیوو نو دوی په دې موضوع باندې خبرو ته آماده نه وو او یوازې همدومره وویل چې دغه مشکل هوارولو هڅه کړي. په تېره یوه اونۍ کې د سفران وفاقي وزارت فاټا سیکریټریټ د شمالي وزیرستان نه قومي اسمبلی غړی او شمالي وزیرستان پولیس پولیټیکل انتظامیه نه په بیا بیا ایف ڈی ایم ای ته هدایات ورکړل شوی خو تر اوسه هم ایف ڈی ایم ای په دغه باندې هیڅ رد عمل نه دی ښودلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د یو تختول شوی پاکستانی انجینیر کورنۍ له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د هغه د خوشی کولو هڅې دی وکړي. د دې کورنۍ غړو تیر ورځ مشال لیډیو ته ویل انجینیر فیض احمد شوخوا دوه میاشتې مخکې په ننګرهار کې برمته شوی دی او اوس یې ورته پر فیسبوک یوه ویډیو استولې چې پکې تختونکې دا سړی وهي. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي د انجینیر کورنۍ ورسره رابطه کړې او دوی د هغه د خوشی کولو هڅه کوي. تفصیل رابعه اکرم خان.
په ننګرهار کې د یو تختول شوی پاکستانی انجینیر کورنۍ د افغانستان حکومت نه درخواست کړې چې له تختونکو دې باسیاب کړی شي. د پاکستان یو پرایویټ کمپنۍ ایکو ویسټ انټرنیشنل سره په تورخم جلال آباد روډ کارکوونکي 28 کلن انجینیر ملک فیض احمد څخه د پاسه 2 میاشتې وړاندې د کار ځای نه اوچت کړی شوی و. د نوموړي د پرېښول لپاره تختونکي له کمپنۍ د $1 میلیون رقم غوښتنه کوي. د پینډۍ اوسیدونکي د تختول شوی انجینیر وړوکی زوی ملک فرحان احمد مشالډیو سره په خبرو کې وویل
سے کوئی ساتھ نہیں دیا. اس کڈنیپر 28 ستمبر تک
کمپنی مونگ سر پہ اس طریقہ ہم کومک نہ دے کڑے تختون کیو مونگ سر 30 ستمبر پورے رابطہ کیو او داغی اور اس تو 14 اکتوبر رابطہ داس ہوکڑا چہ فیس بک للارے داس ویڈیو رو لے گلا چہ پاگی کی زما پپلار تشدد کی دو چہ زمنگ کورنے لپارہ د کتو وڑ اہم نوا ما غ تختون کی تو جڑل چہ ول زما بوڈا پلار سرا ظلم کوی نو اگر تو ویل چہ ما تا معلوم نہ دا کمپنی تو وایا چہ مونگ سر خبر یو کی
کیا بجاڑا ہے تمہارا کہتا ہے مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے کمپنی سے بولو میرے سے بات کرے.
د ملک فیض احمد دسوی پوینا چپلاری لڑی را مجبورے بیا نوکری شروع کرے با اول چ د یورور د ٹریفک په حادثه کې د مړینی لوجه دا غد بچو پالنه کوله. مشال ریډیو د لړکی د پرایویټ کمپنی ایکو ویسټ انټرنیشنل سره د رابطه بیا بیا کوشش وکړو خو پکې بریالي نشو. د لړکی په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زرده شمس وای
مونږ ته یو اریزا یا یو اپلیکیشن راغلی د کورنۍ د خوانه هغې کې غوښتنه کړې ده او معلوماتي ورکړې دي چې دی هغسې یو کس چې هلته په جلال آباد کې په دې سړک باندې کار کوو د ایف ډبلیو سره هغه لا درکه شوی دی. نو بس دغومره معلومات دي او بیا مونږ دا په بیرته په هیواد کې د مربوطه ادارو سره د موضوع شریکه کړې ده چې هغې پکې لازم اقدام وکړي.
په دې اړه تېره اونۍ د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو چې په کابل کې د پاکستان سفارت د افغانستان اړوند ادارو سره رابطه کړې او هغه کمپنۍ سره هم رابطه کړې چې کمې سره ملک فیض احمد کار کولو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 2.5 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم چې د پاکستان راتلونکي ټاکنې به آیا په دې موجوده سرشمیرنې په بنیاد باندې کیږي او که څنګه. په دې اړه باندې په اسمبلی کې یو ترمیمی بیل هم وړاندې شوی. رفعت انجم د نور تفصیل سره.
د پاکستان وفاقی کابینه په نوو حلقہ بندیانو بحث او مشورې لپاره په قومي اسمبلی کې آئینی ترمیمی بل راوړو منظوري ورکړه ده. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مطابق د پاکستان آرټیکل 55 تلان د نوې حلقہ بندیانې د سرشمیرنې حتمی راپور راتلو پس کیږي. خو د پاکستان شماریاتو اداره وایي چې سرشمیرنې حتمی راپور د 2013 اپریل میاشت مخکې نشي خپرې دي. بلخو انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2013 ټول ټاکنې به د راتلونکي کال جولای میاشت کې کیږي. د چهارشنبې په ورځ د وزیر اعظم شاهد کان عباسی په مشرۍ کې د کابینې غونډه وشوه او پکې دا تجویز را مخته شو چې د نوې حلقہ بندیانو لپاره به په بل کې ترمیم کوي او د سرشمیرنې په عبوري راپور به حلقہ بندیان کوي. په دې اړه د پاکستان د شمایاتو محکمې میډیا ډایریکټر حبیب الله خټک مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
پروویژنل ریزلټ پبلش کیږي نه دا خو اساس جنرال یوز لپاره ای لیکن دا پبلش ریزلټ دی کنه. نو دا موږ دې ته ریکوست کړی دي چې تاسو دې لپاره امندمنټ وکړي. دا امندمنټ اوس باقاعده دی نېشنل اسمبلی کې ټیبل کړی دی اوس چې کله اپروو کیږي نو هغه نه پاس موږ دا ریزلټ پبلش کو او پبلش نه پاس موږ الیکشن کمیشن ته باو علیکم.
په ملک انتخاباتو لپاره حلقہ بندیانی د پاکستان انتخاباتي کمیشن کوي. هم په دې لړ کې د یاد کمیشن میډیا ډایریکټر هارون شنواری مشال لړیو ته ویل
نو که دا الیکشن مطلب بوشي ضرور کو بندو باندې نو خامخا بیا خو سوال خو چتیږي کنه او بیا څوک سپریم کورټ هم پلی شي په دې باندې ریټم کولی شي دا الیکشن هم شاته کولی شي. دا ډېری نازکه مسله ده ځکه چې موږ دومره زور ورکړی دی او دې خبرې تم بار بار توجه راکړې ده ټولو ادارو د حکومت چې یاره تاسو زر په دې باندې فیصله وکړي.
دا وخت د 1997 په سرشمیرنه حلقہ بندیانو تر لاندې د قومي اسمبلی 2.25 چوکې دي چې پکې د اسلام آباد 2، پنجاب 1.8، سندھ 1.5، خیبر پختونخوا 15، فاټا 2 او د بلوچستان 4 چوکې دي. نوې حلقہ بندي څومره ضروری دي او آیا دې سره د قومي اسمبلی په نشستونو کې کمی یوې صوبې ته اضافي نشستونه او ګټې ترلاسه کېدای شي؟ په دې اړه د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری زیاتوي
پنجاب کې 2-3 سیټه کم
دي سره د پنجاب صوبې په قومي اسمبلی کې 2-3 نشستونه کمی دي شي خو سند او بلوچستان ته به ګټه رسي او هغه ته اضافي نشستونه ملاوي دي شي. خیبر پختونخوا ته نشستونه هله زیات دي شي کفاټا د دې هر سره مخ کې په خیبر پختونخوا کې ورګډ شي خو نور به داسې زیات فرق نه پریوزي
فرق نه پړيږي.
په ملک کې اخرنه سرشمیرنه په قانون سوا تنوی کې شوی و چې د کوم رستو حلقہ بندیان شوی وي. د سرستو بچ اوس 19 کال پس نوی حلقہ بندیان کیږي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تو وگی پختونخوا کی یوانی میں بجا کی دن کی دا دا خبرون لنڈیز دا بوریوال کا کرنا
د تحریک انصاف نماند ارباب امیر ایوب په پېښور کې د قومي اسمبلی د څلورمې حلقې ضمني انتخابات ګټلې دي. انتخاباتي کمیشن ته رسیدلې نارسمي نتیجې ښیي چې تر ایوب وروسته زیاتې رایې د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان ترلاسه کړې دي. د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. قاضي محمد بشیر تیر ورځ په اسلام آباد کې د مقدمې په اوریدنه کې د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړه چې د نوموړي په غیاب کې د مقدمې ته دوام ورکړي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د عوامي نېشنل ګوند د یو ځایي مشر او د هغه ورور وژل شوی دی. دا پیښه د جمعې په ورځ هغه مهال رامنځته شوې ده چې د یاد ګوند د هرنایي ضلع مشر حاجي عبدالرزاق او د هغه ورور د ګوند په غونډه کې د ګډون لپاره له یو قافلې سره پښین ته روان و چې 14 ورباندې وسو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي دینی عالمانو د ترهګرۍ ضد مبارزې کې خپل رول لوبولی دی. مولانا فضل الرحمن دا خبرې د پنجشنبې په ماښام په کوټه کې د خپل ګوند یوې لوی غونډې ته په وینا کې کړې. افغان حکومت د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی دی چې افغان او هندي استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویا نجیب آزاد بیگا مشال رډیو ته ویل ک اسلام آباد په دې اړه اسناد لري نو له یو درمګړي هیواد سره دی شریک. او د امریکا د بهرنی چارو وزارت کانګریس ته د هغو کسانو او کمپنیو لیست ورکړی دی چې له روسی پوځ او استخباراتي ادارې سره د تړاو له کبله بندیزونه ورباندې لګولي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړ نه اورئ. دوست پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداري مهم ټکي رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي را روانو ټول ټاکنو په اړه مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا وچت کړي شوي اعتراضونه لري کولو لپاره نوې حلقه بندیانې عیني تقاضا ده. اداره وایي چې د چهارشنبې په ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د کابینې غونډې د سرشمیرنې د عبوري نتیجو په بنیاد د قومي اسمبلۍ لپاره د نوې حلقه بندیانو تجویز منظور کړي او دې لړ کې به یو بل قومي اسمبلۍ ته وړاندې کیږي. اداره زیاتوي چې د سرشمیرنې حتمي نتیجه به راتلونکې اپریل میاشت کې راځي، خو په موجوده حالاتو کې چې په هر انتخاب د درغلې تور لګول کیږي نو نوې حلقه بندیانې ضروري شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې په ماضي کې اثر لرونکو خلکو د خپلې مرزي حلقه بندیانې کړې دي چې له وجې د الیکشن په شفافیت اعتراضونه شوې دي. نو که نوې حلقه بندیانې وشي نو د درغلو سلسله به ډېره حد پورې بند شي. ادارې په وینا باید چې د قومي اسمبلۍ غړي نوې انتخابي حلقه بندیانو دا بل په منظورولو کې د ځنډ نه کار وانخلي. الیکشن کمیشن دې هم د حلقه بندیانو په اړه په ترجیحي بنیادونو کار مکمل کړي. په همدې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي که د حلقه بندیانو په اړه بل منظور شي د اسمبلیانو په چوکو کې به لس فیصد اضافه کیږي. خو اداره وایي چې په دې سنجیده معاملې ټول سیاسي ګوندونو سره مشورت پکار دی او خبر دا وي چې حکومت او نورې اړونده ادارې د دې معاملې د حساسیت ادراک وکړي. اداره اخري کلی کې چې کال 2013 د ټول ټاکنو کال دی، په لږه موده کې نوې حلقه بندیانې او نور کارونه کول ګران و ضروري وي، خو که دا کار په سم نیت وکړی شي او خنډونه لرې کړی شي نو دا معامله په ډېره ښه طریقه سرته رسېدی شي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د وړوکوالي د ودونو مخنیوي لپاره سګام چتیږي نو هغه دوه قدمه شاته لاړ شي. اداره وایي چې اسلامي نظریاتي کونسل تیر کال د جینې د واده لپاره عمر د 18 کاله کولو مخالفت کړی وو. ادارې په وینا چې دا یوازې د خود مختاره مسله نه ده، بلکې د ماشومانو د خیر خیګړې هم مسله ده او د دې نه علاوه د کورنۍ تشدد یې هم ډیره وي. اداره وایي چې له بده مرغه د سینټ یوې کمیټې د وړوکوالي د ودونو مخنیوي بل مخالفت کړی وو، خو د عام ولس احتجاج پس روانه اونۍ د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي بل منظور کړو. اداره زیاتوي چې د داخله چارو قائمه کمیټې ویلي چې د اسلامي ملکونو سازمان او آی سی لوړاندې نه د واده لپاره عمر د 18 کالو کولو یو قرارداد منظور کړی، خو دا به یو ځانګړی کیس وي چې پاکستان ټول اسلامي نړۍ سره اتفاق نه لري. اداره مخکې لیکي چې یو جینۍ که د 14 کالو عمر کې جایداد نشي اخیستی او ووټ نشي اچولی نو هغه دې د واده لپاره هم بالغ نه ګڼل کیږي. اداره وایي باید چې ریاست دا یقیني کړي چې جینۍ ته تعلیم، صحت او محفوظه ماحول ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له پاکستان او امریکا څخه خبریدونکو ډان او واشنگټن پوسټ ورسپاڼو د اسلام آباد او واشنگټن پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي. ورسپاڼې وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سیمې ته وروستی سفر ښودلی چې د امریکا او پاکستان اړیکې لا هم د ترنګلتیا په حالت کې دي. ګولایاز د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
ډان ورسپاڼه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته لنډ سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ پیچلو اړیکو په اړه خبرې رابرسېره کړې دي. ډان ورسپاڼه په اداریه کې لیکلي چې د ریکس ټیلرسن په سفر کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه سخت پیغام تکرار کړ چې پاکستان دی باید د وسله والو ډلو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. ورسپاڼه لیکي له کابل او نوی ډیلی نه پاکستان ته لیکچر ورکولو سره پاکستان سره د امریکا اړیکې ښه کېدای نشي. ډان ورسپاڼه لیکي چې پاکستان کې دننه امن تر هغې پورې نشي راتللی تر څو چې په افغان خاوره د پاکستان سنځت عناصرو خلاف کاروای ونی شي. ډان ورسپاڼه لیکي وس وخت را رسیدلی چې د پاکستان ریاست هم د ترهګرۍ سغدریزي او ورپکې توپ د لمنځ وړلو لپاره په سنجیدګۍ سره غور وکړي او د ټولو ډلو خلاف یو شان کاروای وکړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپاڼه لیکي د امریکا د بارنو چارو وزیر په لومړي ځل د هند سفر په داسې حال کې کړي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ اداره له هند سره نږدې اړیکې غواړي. هند د نړۍ تر ټولو لوی جمهوریت هیواد دی او له امریکا نه ډېری وسلې هم اخلي. واشنگټن پوسټ لیکي په هند کې د ریکس ټیلرسن تود هرکلی وشو. نوموړي د سفر پر مهال د موهنداس ګاندي یادګار ته هم ورغلی وو. دا د پاکستان ته د سفر برعکس وو چې یو ورځ مخکې کړی وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تسمشال ریډیو ته وګی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د شام په راتلونکو حکومت کې به د ولسمشر بشار الاسد لپاره هیڅ ځای نه وي. ریکس ټیلرسن تیر ورځ په جنیوا کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د میستورا سره ولیدل او وی ویل د اسد د کورنۍ واکمنی په ختمېدو ده. احمد تکل د نور تفصیل سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د اسد د کورنۍ واکمنی په ختمېدو ده. ټیلرسن پرون په ژنیو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د میستورا سره لکتنې وروسته وویل متحد ایالات داسې متحده سوریا غواړي چې په حکومت کې به د بشار اسد لپاره ځای نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سوریې د راتلونکي په اړه ناڅاپي ډیپلوماتیکي هڅې پیل شوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې په ډګر کې یو لړ بریاوې تر سترګو کیږي. د میستورا وویل له دې سره د سوریې لپاره د حقیقت شیبه را رسېدلې ده. د میستورا له ټیلرسن سره تر کتنې وروسته په سوریا کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره د نومبر په 28 نیټه په ژنیو کې د خبرو د بل پړاو پلان اعلان کړ. دا د تیر کال لپاره د سوریې د سولې د خبرو اتمه غونډه ده، خو تیرو خبرو ډیره لږه بریا ځکه درلوده چې اکثرا به د اسد د راتلونکي په اړه اختلاف را برسېره کېده. د سوریې د سولې په اړه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې جلا خبرې هم روانې دي چې روسیا، ایران او ترکیه یې ملاتړ کوي. په دې خبرو کې چې اووم پړاو یې د اکتوبر په 1 او 1 په پام کې دی، د اوربند او همدارس د جګړې پر نورو اړوندو مسایلو خبرې کیږي. ټیلرسن وویل چې له واکه د اسد لری کېدل باید د ژنیو د پروسې له لارې تنظیم شي، خو ده زیاته کړه چې دا کار د دې بهیر د دوام حتمی شرط نه دی. د سوریې په شپږ کلنه جګړه کې تر اوسه له 3.5 لک زیات انسانان وژل شوي، له 6 میلیون زیات وګړي له هېواده وتلو ته اړ شوي او نږدې 15 میلیونه نور په کور کې دننه بې ځایه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لريو ته وګي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي د سولې راوستو په موخه د یوې سیمه ایز اجماع د پیدا کولو هڅې کوي. رولان کو بیا تیر مازیګر په کابل کې خبري غونډې ته وویل په دې ترڅ کې به له یو شمېر هیوادونو پاکستان سره خبرې کوي. یوسف زدران له نور تفصیل سره.
د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې اروپایي ټولنه هڅه کوي د یوې سیمه ییزې اجماع له لارې په افغانستان کې سولې او ثبات ته زمینه برابره کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی هڅه کوي د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د ځینو هیوادونو سره د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې ثبات ته کار وکړي.
So I will consult with all the partners in the region.
زبا پسیما کې لټولو همکارانو د افغانستان لګاونډیانو او دغه شان هغه هیوادونو چې لري پراته دی او هم هغه هیوادونو چې کولای شي مثبت ټکی رامنځته کړي او د پرامن افغانستان لپاره خپل ځینو پالیسیو بیا کتنه کول شي. مشوره وکړم دغه شان د افغانستان په اړه به هغه سره د غیر سیاسي مواردو په اړه هم وغږیږم. کو بیا وایي د پاکستان سره هم د افغانستان د سولې په اړه ښکاره خبري وکړي او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې ثبات د ټولو سیمو په ګټه دی. اروپي ټولنې په دې وروستیو کې رونالد کو بیا د دغه ټولنې د ځانګړي استازي او پیری مایډون د اروپي ټولنې د سفیر او د دغه ټولنې د پلاوي د رئیس په توګه د افغانستان لپاره په دندو ګمارلې دي. د اروپي ټولنې په نوې ستراتیژۍ کې چې تازه تصویب شوي، سوله او ثبات، سیمه ایز امنیت، دیموکراسي، د قانون حاکمیت، بشري حقوق، زیربنایي او پراختیايي پروژې، کډوالي او د افغان ښځو او ماشومانو د ملاتړ مهم موضوعات شامل دي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډو ګټو په سر اختلافات د دغې سیمه ایز اجماع پر وړاندې ستر خنډ دی. د دې کارپوهانو له ډلې طاهر هاشمي وویل د اجماع له رامنځته کېدو مخکې باید د سیمې هیوادونه په تېره هغه چې د تروریزم ملاتړ کوي په ټوله معنا وپېژندل شي. دا چې دوی په خپلو کې تر اخرین حده پورې د ګټو تضاد لري ښایي هڅې وشي، خو مهمه مسله دا ده چې دا سیمه ایزه اجماع رامنځته شي. باید یو وار دغه هیوادونه مطالعه شي. د تروریزم په برخه کې د سیمې د دغو هیوادونو دریځونه مختلف دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د افغانستان لپاره د سیمه ایزې اجماع رابلل اړین کار دی. افغان ولسمشر شاوخوا درې کاله وړاندې د ټایم په نوم مجلې ته وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې یوه سیمه ایزه اجماع لرله، خو دا وخت یو ځل بیا سیمه ایزې اجماع ته اړتیا ده چې د جوړېدو لپاره یې ډېر پرمختګ شوی دی.
کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلي جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. تیر ورځ په خوست کې د خانی خوړ پر سر د پله جوړولو چارې پیل شوې چې د ولایت مرکز بالا صبریو، تریزیو، باک او ځاځي میدان ورسوالو سره ونخلوي. پر دې پله د افغان حکومت 3 میلیون افغانۍ لګښت را دي چې په یو کال کې به جوړ شي. د سیمې اوسیدونکي وایي د سیلابونو پر وخت دوی په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې لرلې، نو اوس یې ښایي دا پل مسلې حل کړي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
خوست والی حکم خان حبیبی د خانی خوړ د پل د کار د پیل په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې د سیلابونو پر مهال د یاد پل په مسیر کې د پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ ول او د دې پل جوړېدل یوه دایمي غوښتنه وه. خوست والی زیاتوي په دې پل د ځاځي میدان، تریزیو، باک او صبریو د ولسوالیو اوسیدونکي تګ او راتګ کوي.
دغه پروژه د 3.2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې چې د افغانستان حکومت بودی جوړ کړي د یو کال په موده کې به دغه پل په اساسي ډول باندې جوړیږي. دغه پل 6 متره اوږدوالی لري، 8 متره عرض لري او د پل نه علاوه به 150 متره استنادي دیوالونه د پل په یو خوا او بله خوا کې وجود ولري.
خوست والی زیاتوي چې د خانی خوړ د پل د کار په تعقیبه د ترزه والی شیر ولسوالۍ د هارون خیلو، د لکنو د بدی خیلو او د مرکز د مدی خیلو په پلونو هم کارونه پیل شي. بلخوا د خانی خوړ په مسیر کې د پرتو سیمو اوسیدونکو پریاد پل د کار د پیل کبل خوخی سرګندوي. د خوست ولایتي شورا مرستيال جرمی زاده چې د همدې سیمه اوسیدونکو دی د یاد پل د ارتیا په بابوایي
د کلونو کلونو راهیسی د دې سمته ولسوالیو او خلکو ولسونو ډیر ستونز سره مخ مخ او دا ارزو چې دا پل جوړ شي. نو په دې په لکه تقریبا د دې په لاري روزمره په زورګونو موټرو رابطات کول کله بو چې باران راغلو، باران وشو، سیلابونه راغلل، خلک به ډیر دي ستونز سره مخ مخ.
د ترزی او اولی شیرو د سیمې یو قومي مخور جان خان د حکومتي چارواکو وغوښتل چې د پل د کار له کیفیت څخه جدي څارنې او کتنی وکړي.
د لوی پکتیا موټر خلک هم په دې لار باندې رابطه مت کوي. د دې په خاطر یو پیشنهاد کوم چې یو داسې باصلاحیت هیئت باید د دې نه څارنه وکړي، بررسي وکړي چې په اساسي ډول چې کومه دغه کورونه سارته ورسیږي.
د یادونه ورده خواوشا درې اونۍ وړاندې هم د خوست د مرکز اړوند د مردخیل پل ودانیزي چارې چې یو 50 متر اوږدوالی او 8 متر پلنوالی لري پیل شوي. د یاد پل په مراسمو کې د خوست چارواکو د څلورو نویو پلونو د جوړولو خبره کړې وه چې د هغې د خانی خوړ د پل پر جوړولو کار عملا پیل شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د ونی د خپرونې جمهوریت. د جمهوریت نننۍ خپرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په نننۍ خپرونه کې به وایو چې پر اوږدو مبارزو سربیره ولې د پاکستان پښتون میشته سیمو سیاسي ګوندونه ولس ته د هغوی حقونه په ترلاسه کولو کې نه دي بریالي شوي. نور تفصیل او د دې خپرونې جوړونکي پامیر ساحل دروري.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق پر ضد د جمهوریت بحالۍ تحریک څومره مؤثره وو؟ پر اوږدو مبارزو او تحریکونو چلولو سربیره د پاکستان او افغانستان میشته پښتانه له بیلابیلو ننګونو سره ولې مخامخ دي؟ د پښتنو ملتپاله ګوندونو پر خپلو ټولو هلو ځلو سربیره ولې د ولس پوره باور نه دی ترلاسه کړی؟ له دې سره د ټولو مقاصدو نه ترلاسه کولو باوجود آیا جمهوري سیاست مهم دی او ګټور ثابتېدای شي او کنه؟ په نننی دور کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د سیاست طریقه په څه ډول پښتون میشته سیمو ته د هغوی سیاسي او اقتصادي حقونه ورکولای شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت پر نننۍ خبرونه کې چیړلې دي. تاسو ته ښه غلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیرې خبرونه کې تاسو واوریدل چې په 1900 زیږیز کال کې د پاکستان پوځ مشر جنرال ضیاءالحق جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو یې زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې ایم آر ډي یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څگزی په مشرۍ په کوټه کې لاریون روانو، نور باندې پاکستاني او امنیتي سرتیرو ډزې وکړي چې پکې یو شمیر فعالان ووژل شول او ځنې جوړل شول.
موږ له تک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېر درنې ګولۍ او بالکل مخامخ ورولې.
تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې د اکتوبر پر 8 نیټه په ټول پاکستان کې د ضیاءالحق مارشالله پر ضد احتجاجونه روان ول.
د دې خلاف یو تحریک جوړ کړو د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشالله د تور نظام خلاف مظاهره کړي. د جمعې ورځ وا د کویټ د مرکزی ماجد نه د محمود خان چگزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی: نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکی تل دیوی او مارشالله مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه و. دا ډیر پرم نه جلوسو.
خو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند چې وسنۍ نوم یې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، د لاریون پر مهال ډزې وشوې چې پکې څلور کسان ووژل شول:
کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګرو او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه.
په وژل شوو کې یو ولسیار نومېده. د هغه مور وايي زوی یې د محمود خان سګزی د ژغورلو لپاره ورمخکې شوی وو او ژوبل شو.
موږ خو بیا اصلي یو، موږ خو د نارو ولاو د شلیک راو د لوړ مجد وړ ناس ماشاله وکنه. نو په دې کې خلک سره میدان کړ پر محمود خان یې ټوپک نیولی و. دی راپورت محمود خان ته ودرېد دی، هغه ګولۍ په دې کې مشتې. نور خلک ولما خلکو ته وویل مال ځغلي، تاسو ولاړ زما کارې راوکي، زما کارې راوکي.
د ولسیار مور حضرت خور بیبي وایي زوی یې د پښتنو لپاره مبارزه کوله.
دا تاثر د دې دی ماته دا راښکاره کوي چې خور موږ خو د پښتنو لپاره دا چې مو نه کوو. ولما ویلې کور به سور زرغون کومه، سور زرغون مې نه کوي، دا ارمان به د ګورغاډي له وروړم. ابوسه ور وړي موږ سو قهرمان د خپلو ډېرو ارمانو سره ونړېدي غار د خپلو غټو څنګه روسر.
په تیر خبرونه کې تاسو ټوله کې ثواب ریدا چې څنګه د پښتونخوا ملي او امي ګوند غړو او مشرانو د جمهوریت بحالۍ د تحریک ای ام ار ډی د برخې په توګه حل ځلې کولې. خو دې تحریک په کتو ځنې پښتنې پیدا کیږي چې نن یې په جمهوریت خبرونه کې څیړو. لومړی دا چې کده نړۍ سیاست ته ولیدل شي نو د جنوبي افریقا، هند، زیمبابوي او ځنې نورو هیوادونو مشرانو د باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان په څیر سیاسي مبارزې وکړې او خپل خلکو ته یې ګټې ورسولې. خو پښتانه مشران او ګوندونه ولې تروسه په دینه دي توانېدلي چې خپل ټول حقونه واخلي؟ په لندن کې د بی بی سی خبریال څیړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي د دې لامل دا دی چې د پښتنو سیمه د سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوی.
د پښتنو خو یو خوشبختي او پرمدې محل بدبختي دا ده چې د دوی سیمه د نړۍ د جنگ یا د سیمه ییز جنگ مرکز پاتې شوی دی. یعنی هر وخت چې دلته ګوندونه یا مبارزه سوي دي قرباني دی ورکړي، دا وطن د دوی خراب شوی دی، کلی او کورونه د دوی وران شوی دی، خو ګټه نور وړې ده. یعنی کومر د باچا خان مثال ورکو یا د خدای خدمتگار، د هند ازادي تر ټولو سخته مبارزه او تر ټولو زیات قرباني دغه سیمه کې تر سره سو چې باچا خان خپل فعالیت پکښې درلود او د خدای خدمتگار غورزنګ پکښې روان وو، خو ګټه یې ټول هند واخیسته او په نتیجه کې هند هم آزاد شو او پاکستان هم جوړ شو. خو وروسته هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه یې نه کړه، ځکه دلته د سیمې سیاست او د نړۍ سیاست داسې وو چې پر دوی باندې د پاکستان واکدارانو شک وي.
داود اعظمي د ایم آر ډی مثال په ورکولو وایي چې که هغه وخت ولیدل شي نو د پاکستان اسټابلیشمنټ دا فکر کاوه چې ښایي کیڼلاسي او ملتپاله ګوندونه د بنګلاديش په څیر پاکستان د بیا ویشلو هڅه کوي.
په دې کې د پاکستان اسټابلیشمنټ یو بیره دا هم درلوده چې دغه غورځنګ چې کله پیل شو نو د بنګلاديش ته جوړېدو یا د پاکستان د تقسیمېدو یوازې لاس کال تیر شي ونه، د دې بیره دا و چې دغه خامونه یا دغه ګوندونه بیا غواړي چې پاکستان مات کړي. یعنی یو خدا دی چې د دوی مرکزی حکومتونو دوی ته د شک په سرګه کتلی دي او پر دوی باور نه دی کړی. او دوهم خبر دا ده چې د نړۍ عمومي سیاست داسې وو چې د کمونیزم او د کپیټالیزم ترمنځ یو لوی مبارزه روانه وه، نو پر دوی باندې هم دا شک کېدی چې کېدای شي دا په مهمه مځکه کې پراته دي، خاوره یې ډېره مهمه ده د ستراتیژیک پلوه، نو دوی باید کنټرول کړای شي، دوی ته باید چې ډېر مخ ور نه کړل شي چې هسې نه دوی یو خطر جوړ کړي یا د یوې خوا سره ملګري.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال وایي پر اوږدې مبارزې سربیره د پښتنو سیاسي ګوندونو په خپلو مقاصدو کې د نه بریالي کېدو یو لامل دا دی چې لا دې ګوندونو په بشپړ ډول د ولس ټول باور نه دی ترلاسه کړی.
د ولس باور ګټل دا د ټولو نه مهم شی دی چې ستا قیادت، ستا مشران، ستا د ګوند غړي دومره باور وګټي چې د خپل کلي باوري سره ستا د ګوند ملګري یا ستا د ګوند ملګري د خپل کلی باوري سړی جوړ شي. زه د دې خبرې سره په سلو کې سل موافق یم چې زمونږ د ګوندونو مشرانو غړو لا هغه باور نه دی ګټلی او د هغه باور د ګټلو هڅه یې نه ده کړې چې اولس د ملي ګوندونو د جمهوري ګوندونو غړي رښتونی امانتدار، باکردار او زیرک وګڼي، اله به دا کار کېږي. د اولس فیصلې تل دیر په شعور ولاری او اولس هیڅ کله د غلط سړی، د غل سړی، د دروغجن سړی، د بیکردار سړی مرګرتیا نه کوي. او دا غدره مخبه هم ده چې زمونږ په اولس کې چونکه رسنۍ پردې دي، ورسپانه پردې دي، ټی وی ګان پردې دي، نو هغه د اولس د بیلار کولو ډیر په تیزه سره کوشش کوي. دغه وجه هم ده چې زمونږ په ملګرتیا قوتونه دي هغه دغه وسایل نه لري کوم چې زمونږ مخالف قوتونه لري.
وطنپال زیاتوي پر ټولو ننګونو سربیره دا اړینه ده چې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړل شي، ځکه سیاست د ټولنې لپاره د اکسیجن معنی لري.
سیاست او جمهوری سیاست دا د هر قام د ازادۍ، د خپلواکۍ، د سیالۍ، د خوشحالۍ زیری وي. کوم قامونه چې په سیاست کې برخه نه اخلي، کوم قامونه چې د خپلو سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کوي، کوم ولس چې د ولسواکۍ لپاره مبارزه نه کوي، تاریخ او د سیاست تاریخ دومره ظالم دی چې دا په نیمه شپه خلکو ته کډې په سر کې او لخپل پلارنی کوره
خپل پلانری هوا ده یو رک گاندی سیاست نه وکړي نن به هندستان نو کننسن منډیلا سیاست نه وکړي نن به تورپوشتي سیال نو مونږ سیاسي مبارزه او جمهوریت مبارزه د قام د پاره د اکسیجن یا د ډوډۍ یا د اوبو په توګه غنو کدا نوی زمون قام به ورکشي او دا نن چې په مونږ کومه بد ورځ د دې وجه دا ده چې زمون اولس لا په صحیح مانو کې جمهوریت سیاست نه شروع کړي زمونږ ولس لا پرشتینی معنا کې د ولس واکه د پاره د خپل ملي ګوندونو ملاتړ نه وکړي که په ملي ګوندونو کې به خامې وي دا به داسې ایدیال نه مونږ د خپل خاورې د خپل وطن د دې بدر وځي د بدلولو لومړی او واحد حل چې ګڼو هغه جمهوریت پارټي ګڼو.
اوریدونکو دا خو د پخوا کې سوا د خبرونې په دې برخه کې وزدا چېړو چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه لڅ ډول ننګونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې کلونو 1903 زیږیز کال وسنی وخت راشو نو دا مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه دی او په وفاقي سطح هم په پارلمان کې خپل استازي لري. خو پر دې سربیره د گوادر کاشغر لار او د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو په څیر لوی مسالې او ننګونې ورته په لار کې دي. آیا دا ګوند کولای شي چې خپل واکمنۍ په ګټه اخیستو د دې مسالو د هواري پاره کار وکړي او کنه؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سېنټر رضا محمد رضا وایي د دوی د مبارزې په نتیجه کې اوس په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ټول سیاسي قوتونه او ټولنې په دې وښله دي چې د پاکستان وفاقي حکومت تبا د کاشغر گوادر اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو اجازه ورنکړي. رضا محمد رضا زیاتوي چې د پاکستان د وګړو په توګه دا د پښتنو آئینی حق دی چې ورسره د برابرۍ پر اساس چلند وشي او دا چې دوی به د شناختي کارډونو پر موضوع جمهوری مبارزې ته دوام ورکوي. کوي
دا خبره موږ ډېره توده کړې ده او هر حلقه هر سرکل ته حکمرانانو ته دا موږ سوالې ده او په دې باندې زموږ پارټي چیرمین بالکل د اختر په جلوسو په جلسو کې دا یعنی واضح هم کړه او خپل ګوند ته خپل ولسونو ته دا خبره ښکاره که څرګنده کړه چې پر دې باندې موږ هیڅ نرمي نه نسو اختیارولی. موږ دا حق لرو د ښاریانو په حیثیت چې پښتون د دې ملک تر څو پورې ښاري وي نو زه به د غوري حقوق وي چې لکه د پنجابي یا د سندي یا د بلوچ یا د بل چا داسې نه شي کېدلی چې په ملک کې به د شناختي کارډ دپاره یا د نورو اسنادو دپاره به یو قوانین قانون وي او بیا د پښتون دپاره به پس په دې بل وي چې یعنی پښتون چې دی هغه افغان دی او دا چې کوم وطن د پاکستان کې یو لویه برخه ده دا چې کوم خلک دي د هغو ژبه د هغو ملت د هغو خاوره د هغو تاریخ هغه هلته افغانستان سره هم تړلی دي. دا هیڅ جرم نه دی، دا خو زموږ ماضي ده، دا خو زموږ افتخار دی.
داود اعظمي وایي د پښتنو ملتپاله ګوندونو بریا د مشرتابه پر دې صلاحیت منحصره ده چې څنګه په دې بدلیدونکو او مشکلو حالاتو کې هم د ګټې ځای لیدلی شي.
تر خپل واسه ترې وهده چې کولای سوی کوشش کړی دی لږ تر لږه ږغ پورته کړي چې باید چې موږ ته دا راکړل شي، باید چې داسې وسي، باید چې داسې نه وسي. یعنې دا خپله یو تاثیر لري. خو که څوک دا پوښتنه وکړي چې آیا هغه څه چې دوی ترلاسه کړي دي دا کافي دي، نو د ډېرو خلکو په نظر یې جواب دا دی چې نه، دا کافي نه دي، باید چې نور ډېر څه ترلاسه وای. خو دا اوس په دې پورې اړه لري چې څنګه دوی د دغه نو حالات سره د دغه ژر ژر بدلېدونکو حالاتو سره ځان تیاری او څنګه په دغه ګډوډ حالات کې د ځان پاره یو ګټه لټوي. ان دا د دوی په هوښیاري او ځیرکتیا پورې هم اړه لري. یعنی په هر مشکل کې یو څه ګټې هم وي. په دغه سخت حالاتو کې د یو مشر مشرتوب په دې کې معلومیږي چې دی څومره پراخ نظر لري او څومره ځیرک دی چې په تاواني حالاتو کې هم د ګټې ځای پیدا او خپل ولس ته ګټه راوړي.
د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي زیاتوي اوس مهال په پاکستان کې جمهوریت شته، خو ملتپاله ګوندونه که د پښتنو ټول حقونه ترلاسه کول غواړي نو ولس به خبروي، شعور او پوهه به ورکوي او پر نړیوالو حالاتو او سیاست به هم نظر ساتي.
اوس مهمه خبره دا ده چې دوی خپل خلکو ته په هوای ورکی په حالاتو یې پوه کړي، په خپل حقوقو یې پوه کړي، مسایل ور وښیي چې دا مسایل دي او په دې کې څنګه د ځان په ګټه یو کار کولای شي. یعنی بنیادي شعور اوس ډېر مهم دی، ځکه دنیا کې حالات دومره پیچلي شوي دي چې ډېر خلک اوس د یو کنفیوژن یا ګډوډ حالت یا ګډوډ فکر سره مخامخ دي. نو په دغسې حالاتو کې د لیډرشپ رول دا دی چې خپل ولس سمه رهبري وکړي او هغه ته یو لار ورسی او پر سم لار روان کی. ان د مردی غوندی تحریکونه وس په یو بل شکل کی کار ورکولای شي، ځکه د دیموکراسي پر ځای دوی یو بل ډول مبارزه کولای شي چې خپل ولس فو کی او غوته شاور ورکی او په حقوقو یې بلد کی، د دنیا په حالات یې بدل کی او راتلونکي د پاره یو لار نقشه ور په ګوت کې او پر هغه خای روان.
اوردونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې پر ډیرو مشکلو حالاتو سربیره د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه بریالي شول چې په 1978 مزیګیزه لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاء الحق نظام تر فشار لاندې راولي. خو پوهان دا هم ګڼي چې د اوږدو مبارزو باوجود پښتانه مشران او تحریکونه د پاکستان پښتون میشته سیمو ولسته د هغوی ټولو حقونو په ترلاسه کولو کې ځکه بریالي نه شول چې د پښتنو سیمه له لسیزو راهیسې د نړیوال سیاست د سیالۍ او جګړو مرکز پاتې شوې. البته سیاستوالان او پوهان زیاتوي چې جمهوري سیاست له لارې ولس پوهېدی شي او له خپلو حقونو خبرېدی شي. دا ونننۍ خپرونه او له دې سره د ایم آر ډي په نوم په تحریک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کردار او هلو ځلو په اړه د خپرونو لړۍ هم پای ته ورسېده. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سر راشو په مخامخه.
جمهوریت
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.